افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سئ. نن یکشنبه ده، د تلیا میزان 15 د اکتوبر میاشتې شپږمه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حمله د بیری لکبله نړیوالې الوتنې د افغانستان پر فضا زیاتې سیوی. د انډیپندنت ورځپاڼې د پرونی راپورونو له مخې د پنجشنبې پرز د افغانستان له فضا 191 الوتکې تیرې سیوی، چې دا د تیرو څه باندې 3 کلونو په لړ کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې بې ساري الوتنې ګڼل سوي دي. کله چې د یوه هیواد له فضا د یوه هوایي چلند الوتکه تیریږي، هغه هیواد ته $100 ورکول کیږي. د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان پر فضا له 900 تر 1300 الوتکې تیریدي. په فاریاب کې په دوو ټرافیکي پیښو کې د 3 کسانو د مړینې او 28 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس شمس الدین محمدي پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خانقروغ سیمه کې له سړک څخه د یوه پلان کوچ ډوله موټر د اوښتو له کبله 2 کسان مړه او 40 نور ټپیان سوي دي. په بله پیښه کې د المر ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو پلان کوچ ډوله موټر چپه سوی چې په نتیجه کې یو ماشوم مړ او 2 نور سانتا پیان سی وی دی. د دغو پیښو د علت په باب سینې دی ویل سی وی. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت خبر ورکوي چې د هند د کان کیندنې له یوه شرکت سره په افغانستان کې د پانګونې په تړاو خبرې کړي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر لیکلی چې د هندي شرکت مشر سرینواش اکاپی دی په افغانستان کې د فلزي کانونو، قیمتي ډبرو، نفتو او ګازو په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښوولې ده. د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر هدایت الله بدری ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د دغه هندي شرکت د پانګونې لپاره زمینه برابره ده. دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې د قانونو د تړونونو په برخه کې د شفافیت نه موجودیت ته اندېښنې شته. په داسې حال کې چې نړیوال فکر کوي اسرائیل به پر ایران برید وکړي، د اسرائیل حمله پر لبنان روانې دي. یوه اسرائیلي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کړې فرانس پرس خبری اجنس ته ویلي چې د اسرائیل پوځ د تیارسي په حال کې دی چې د اسرائیل پر خاوره او خلکو د ایران غیر قانوني برید ته ځواب ورکړي. خو دغه پوځي چارواکي په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل چې اسرائیل به کله او څرنګه حمله کوي. د اسرائیل ها آرترز انګلیسي ژبې ورځپاڼې هم د پوځي چارواکو په وینا چې نمونې یې نه دی اخیستل سوي راپور ورکړی چې اسرائیل به ایران ته مناسب ځواب ورکړي. ایران تیره سیشن به په لسګونو توغندي د اسرائیل پر لوري وویشتل چې اکثر یې شنډ سول. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پرون ویلي چې بله اونۍ به په جرمني کې د اوکراین لپاره د پوځي ملاتړ پر موضوع د بحث لپاره په یوه نړیواله غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې چې فرانکفورت ته نږدې د امریکا په یوه هوایي اډه کې کیږي، د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون د اوکراین څخه باندې 50 متحدان برخه اخلي. د اوکراین ولسمشر زیلینسکي په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د اکتوبر پر 12مه د جرمني د رامشتاین په 15مه غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د رهبرانو په سطحه دایریږي، د برخه اخیستو لپاره په چمتووالي بوخت دی. زیلینسکي ویلي په دې غونډه کې به د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د څرګندو او کوټولو اقداماتو طرحه وړاندې کړي او په وینا یې د شریکانو د هوډ له کبله شي د روسیې مخه ونیول سي او اوکراین پیاوړی سي. د ژغورنې ډلو په بوزنیا هرزګوینا کې د سیلابونو له کبله د 30 تنو د موندلو لپاره تر پرون ناوخته پورې هڅې کولې. په بوزنیا هرزګوینا کې یو شمېر کلیو ته مواصلاتي لارې تړل سوي دي. د بوزنیا صدر اعظم نرمین نیکسیچ پرون خبری غونډې ته ویلي چې د دونجا جابلانیکا سیمه سیلابونو ډیره اغیزمنه کړې ده. د جمعې پر سهار سخت بارونونه پیل سول چې له کبله یې سیلابونه وبهېدل او د بوزنیا هرزګوینا په مرکزي او جنوبي سیمو کې د مځکو د شویدو سبب سول. تر اوسه په هرزګوینا کې د 14 تنو او په بوزنیا کې د 3 کسانو د مړینې خبرونه خپاره سوي او د بیړنیو چارو د ادارو په وینا لږ تر لږه 40 تنه تری تم دي. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې نن د هند ملي لوبډله له پاکستان او د ویست انډیز ټیم له سکاټلند سره مسابقه کوي. په دې نړیوال جام کې پرون استرالیا د شپږو وکټو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړه او انګلستان د بنګلاديش لوبډلې ته د 28 منډو په توپیر شکست ورکړ. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې لسو لوبډلو برخه اخیستې ده چې د اکتوبر پر 4مه په متحده عرب اماراتو کې پیل سو. پیلوبه به د همدې میاشتې پر 6مه د اماراتو په دوبۍ ښار کې کیږي. ټاکل شوی چې نن د ارجنټاین او برازیل ملي لوبډلې د فوټسال نړیوال جام په پیلوبه کې سره مخامخ سي. د درېیم مقام لپاره به فرانسا او اوکراین لوبه وکړي. ازبکستان د دې نړیوال جام کوربه دی. د لوبې د سپتمبر پر 14مه پیل شوې وي او د لومړي ځل لپاره افغان ملي لوبډلې هم د جام ته لاره پیدا کړې وه، خو ونتوانېدی چې له لومړي پړاو څخه دویم ته لاره وکړي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خپرونې کې له ازادي راډیو واورېدل. د دې یو ساعته خپرونې د خبري راپورونو برخې ته ورځو. په راپورونو کې اورئ چې اټکل کېږي نن سبا او بل سبا به د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو له کبله د اوبو سطحه لوړه سي.
برم ډېرې ځمکې اوړي دي، تقریبا ډېرې ځمکې تخریب کړي دي، فصلونه هم اوړي دي.
د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې بارانونو او سیلابونو خلک زیانمن کړي.
نننه ډېر ظالم سیلاب راغلی او چې زمونږ کور هم تخریب کړی دی او همچنه نور ګاونډیان ته ډېره ضربه رسولې ده. 50 کورونه راولیدلي دي، ویجاړ شوي، تخریب شوي دي.
کندهار کې ځینو کروانګرو د اوبو د کمښت له کبله د قطرایي یا د اوبو د څاڅکو سیستم ته مخه کړې ده.
دغه اوبه موږ ته تصفیه کوي، دغه په خپل ټاکلی مقدار په خپله ټاکلې اندازه باندې د کوډ هر بوټي هر نهال ته جلا جلا رسیږي.
پورزګن کې د چرګانو فارمونو وده کړې او دا هم اوري چې ټاکل شوی سره له سبا د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د امنیت د لا ټینګښت لپاره پوځیان د ښار په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی شئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوس ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ده. اټکل کېږي چې نن سبا او بل سبا به د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو له کبله د اوبو سطح لوړه سي چې د سیلابونو د بهیدو امکانات شته. دا خبرداري په داسل کې ورکول شوی چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویل چې افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بحران تر ټولو لوړه کچه لري. خو د نړیوالې مؤسسې ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به مرسته کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د خبر پاڼې له مخې سر لننه تر سیشن بي پوري د ناڅاپي ورښتونو له امله د سیلونو د راوتلو اټکل د هری روت، هلمند، کابل، شمال او امو سیندونو په حوزو کې شوی دی. د همدې خبر پاڼې له مخې د اوبو د سطح لوړوالی په ځانګړي ډول په بادغیس، غور، هرات، دایکنډي، فراز، زابل، غزنی، لوګر، میدان وردک، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنشیر، غوربند، کونړ، لغمان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، د تخار او بدخشان په مرکزونو، تالوقان او فیض آباد کې ډیر ممکن دی. په خبر پاڼه کې د دې سیمو خلکو غوښتل شوی دي چې ځانونه خوندي کړي. که څه هم سر لننه د درې ورځو په مخه تقریبا د افغانستان د شمال په ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه شوې ده، خو د خوړو نړیوال پروګرام په خبره کړې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په ژمي کې به چې ډېر ورښتونه کېږي سږ کال د افغانستان په شمال کې لږ واورې او بارانونه وورېږي. د اقلیم بدلون د دې سبب شوی دی چې د ورښتونو وخت بدل شي. د همدې ناڅاپي ورښتونو په لړ کې تېره اونۍ په کابل کې داسې سخته ژلۍ وشوه چې د ځینو ښاریانو په وینا دوی ساری کله نه ولیدلی او د کابل سیند هم له اوبو ډک شو. د چهارشنبې په شپه بیا د ننګرهار په سپین غر، اچین او کوټ ولسوالیو کې له سختو ورښتونو وروسته سیلونه وبهیدل چې خلکو ته یې مالي زیانونه واړول. د سیمې اوسیدونکي صبغت الله کوټوال ازادي راډیو ته وویل
خوړ زمونږ چې دی ډېر خراب سیلاب لري او خوړ تنګ دی برساهو کې، نو برم ډېرې ځمکې وړي دي، تقریبا ډېر ځمکې تخریب کړي دي، فصلونه هم وړي دي، همدغه شان دي بارانونو کورونه هم دغه کړي دي، کوټې موټې هم غورځولي دي.
رستم سعید د سپینغر ولسوالۍ د سیلونو پاړه وایي.
سپینغر ولسوالۍ مامند دره باندې سخته ګلۍ او بارانو د ګلۍ له وجې نه شته فصلونه چې په دغې دره کې رومیان کرل شوي دي هغه یې بیخي د منځه وړي دي او نور فصلونه هم خراب کړي دي.
د خړو نړیوال پروګرام په اعلان کې راغلی دی چې د هوا په برخه کې وړاندوینې له دوی سره مرسته کوي چې وارلمخه چمتووالی ونیسي. دا د افغانستان هغو سیمو ته درې میاشتې مخکې خواړه چمتو کړي چې له اضطراري وضعیت سره ممکن مخامخ شي. د خړو نړیوال پروګرام د افغانستان لپاره په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې له اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له یو شمېر ادارو مننه کړې ده چې له دوی سره مرسته کوي چې د افغانستان په هغو سیمو کې وارلمخه پانګونه وکړي چې هلته د سیلونو د بهیدو امکانات خورا زیات دي.
عمر دل چې نن سبا او بل سبا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو اټکل سوی چې ورسره به په ځینو سیمو کې د اوبو سطح لوړ سي. بلخو د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې شدید باران او سیلابونو خلک زیانمن کړي دي. سیلابونه پرون تر غرمې وروسته د نارنګ ولسوالۍ په ځینو کلیو کې بهیدلی دي. تفصیل په دې راپور کې.
نن نه ډېر ظالم سیلاب راغلی او چې زمون کورم تخریب کړی دی او هم چې نور گاونډیان ته ډېره ضربه رسولې ده. 50 کورونه جیره ولیدلې ویجاړ شوي تخریب شوي دي. یو کس پکې شهید شوی دی او بقایا نور ته نه کس زخمیان لرو بم دی کلی کې.
دا د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د لمټک کلی اوسیدونکو حیات الله دی چې نننی شدید باران او سیلاب کې خلکو ته د وختو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکوي. هغه راته وویل سیلاب ترې سرپناه او د خوراک څخه هر څه لمنځه وړي او خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري.
حکومت نمدا هله ده چې موږ سره همکاري وکړي، خپل کو د وس مطابق کومک را سره وکړي، ځانونه راورسي. نو ډېر په بد حالت کې استو.
د همدې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي یاسین درمان وویل د لماټک شړلو کوډو او شاوخوا نور کلی سخ باران او سیلاب ځپلی دي.
باران به دومره سخت چې ګڼ شمېر سیلابونه راغلل. سیلابونو ډېر سخت مالی او ځاني زیان خلکو ته اړولی دی. یو کس شهید دی او همدارنګه اته کس زخمیان دي. تر شپېتو پورې څاروي وژل شوي دي او 15 پورې کورونه چې دی په مکمل ډول باندې ویجاړ شوي دي. همدارنګه 400 جریبه ځمکه چې ده تخریب شوې ده.
په کونړ کې پیخو پر وړاندې د مبارزې او چمتووال ریاست چارواکي هم منی چې په نارنګ ولسوالۍ کې شدید باران لامل سیلابونه راوتلي او دوی خپل سیلاب ځپلي کلی لنږدې لیدلې دي. د یاد ریاست مشر قاری ثابت الله صدیقی د شنبه په ماخام د تلې په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل
التمو دا واقعیت نږدې نه ولیدل. په هغه کې تقریبا 400 جریبه زراعتی ځمکه خراب کړو، کورونه تخریب کړو، انځاتو پورې کورونه به یو کس چې هغه شهید او شپږ کس زخمیان. سروي به سبا کیږي. کوم کورونه چې زیات تخریب شوی دي ان شاء الله زموږ د ادارې د خوانه به دوه سره کومک هم کیږي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ پاړوند او څوکلیو کې باران او سیلاب خلکو ته مالی او ځاني زیانونه په داسې حال کې اړوي چې د اقلیم بدلون سره په روان لمریز کال کې د ختیځو سیمو په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شړکنده بارانونو، توپانونو او سیلابونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په زرګونه کورونه، په لسګونه زره جریبه، کرهڼي ځمکه، سرکونه، پلونه او نورې زیربناوې تخریب کړي چې له امله خلک ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ټاکل سوی چې سر له سبا د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د امنیت د لا ټینګښت لپاره پوځیان د ښار په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای سي. حکومت وروسته تر دې د اعلان وکړ چې پرون د پاکستان د پخواني صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخوډه بوسو. د ځینو راپورونو له مخې پولیسو د تحریک انصاف ګوند په لسګونو پلویان نیولې دي. دا هم تفصیل.
په پلازمینه اسلام آباد او شاوخوا یو شمېر کوچنیو ښارونو کې د تحریک انصاف ګوند د غړو اعتراضونه او لاریونونه روان دي. په دې ترڅ کې د پاکستان حکومت له پوځیانو غوښتي دي چې سر له سبا د پلازمینه په بیلابیلو سیمو کې د امنیت د تامین لپاره ځای پر ځای شي. د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویان د شانګهای همکاري د سازمان د غونډې په درشل کې اسلام آباد د خپلو اعتراضونو لپاره غوره کړی دی. د پاکستان د حکومت خبر پانه کې راغلی دي چې د پوځانو د ځای پر ځای کېدو هدف د شانګهای همکاري سازمان تر ولسمې غونډې مخکې د پلازمینې امنیت دی. دغه غونډه د اکتوبر په 15 په اسلام آباد کې پیل شي. د پاکستان امنیتي ځواکونو پلازمینې ته د عمران خان د زرګونو پلویانو د داخلېدو د مخنیوي لپاره شار ته غزیدلې لارې تړلې دي. د ټلیفون سیګنالونه یې بند کړي دي او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې چا ته به اجازه ورنکړي چې د ګډوډیو د جوړېدو لپاره شار ته داخل شي. تحریک انصاف ګوند ادعا کړې ده چې امنیتي ځواکونه په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د استوګنې ځای ته ننوتي دي او وزیر اعلی علي امین ګنډاپوري نیولی دی. پولیسو دا ادعا رد کړې ده. بل لور ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پرون په سیالکوټ کې خبریالانو ته د تحریک انصاف د ګوند اعتراضونو ته په اشاره سره وویل چې دا پر اسلام آباد او پاکستان د دشمن ځواکونو د برید په څیر دی. د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ دا خو ډب راپورونه هم خپره شوي دي. پاکستاني ورځپاڼو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوي په وینا راپور ورکړی دی چې ادعا کوي چې د مظاهرچیانو له لورې پر پولیسو اوښکې بهاوونکي مرمۍ فیر شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پرون په خپل ایکس پاڼه کې یو بیان خپور کړ چې پکې د پاکستان له حکومت څخه غوښتل شوې دي چې د تحریک انصاف ډلې له اعتراضونو سره په اسلام آباد، د پنجاب په نورو سیمو او ټول پاکستان کې له زغمه کار واخلي. په دې بیان کې د پاکستان له حکومت دا غوښتنه هم شوې ده چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره خبرو اترو تکشینی او اختلافات په سوله ییز ډول د ټولو لوریو په خوښ حل کړي.
ومردل چې ټاکل سوی سره له سبا د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د امنیت د لا تامین لپاره پوځیان د شار په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای سي. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پولیسو لپاره لپسې چاپو وروسته به بیا هم په خیبر کې د راتلونکي جرګې لپاره خپل چمتووالي ته دوام ورکړي او په خپل انتظامی خیمه کې به موجود وي. د غورځنګوړو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې د پښتون قومي عدالت په نوم د اکتوبر پر 11 کیدونکې جرګه به په هر صورت کیږي. د بد اصل کې د چې پېښور های کورټ د جمی پورز پی ټی ایم ته په خیبر کې د جرګې اجازه ورکړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د اکتوبر پر 4 پر خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې پولیسو یې په 4 وار د خیبر د جمرود پر ریګي للمه کې د راتلونکي جرګې پر کیمپ چاپا وهلې ده. تر چاپی مخ کې په خبر کې د موبایل ټلیفونونو شبکې او انټرنیټ تړل سی ویل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د منی په پیلېدو سره د کابل شهر ځینې اوسیدونکو د لرګیو د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي چې درانیولو توان نه لري. دوی وایي تیر ژمی هم چندان ښه تیر کړی نه دی او سږ کال هم د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له کبله نسي کولی د ژمي لپاره لازم تیاری ونیسي. دا هم په دې اړه تفصیل.
آزاده چې په تیر جمهوری نظام کې په کاپیسا ولایت کې خون کې واله څو کالو راهیسې له خپل کورنۍ سره د کابل خار په ویڅنډه کې په ناوړه اقتصادي حالت کې ژوند کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل تیر کال سخت ژمی تیر کړ ځکه چې د لرګیو د اخیستلو توان نه درلود.
کریفیا وایم تیر کال ژمی ما یو منځ کار اخیستل، د بوجۍ د اخیستلو توان مې نه درلود. یو من مې اخیستل چې کله به هغه خلاص شول بیا به مې همداسې یو من نور اخیستل او له کاغذونو سره به مې تازه کول. د لرګیو د اخیستلو توان نه لرم چې په چرې کې ترې استفاده وکړم.
دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د یو خروار لرګیو بیا له 8 تر 9000 افغانیو پورې وه، خو سږ کال د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو په خبره د څېړې لرګیو یو خروار تر 14000 افغانیو پورې خرڅېږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مصور وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او په داسې حال کې چې د کور ورځني لګښتونه نشي پوره کولی اندېښنه لري چې د لرګیو لوړو بیو ته په کتو به روان ژمی څنګه تیروي. په کابل ښار کې د لرګیو پلورونکي هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي تاییدوي چې د لرګیو بیه سږ کال وړې شوې دي.
ولا سکه لرګي خو ډیر جگ دي، خلک ژوبل دي، جمعي را روان ده، سکه ډیر سخت جمعي ده، هیڅ کاروبار نشته، نو بالکل حالات خراب دي.
ازادي رادیو د خلکو اندېښنې او شکایتونه د طالبانو حکومت د کابل ښار له خروالۍ سره شریک کړي. خو د خروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ویل چې دوی د لرګیو د بیو د کنټرول مسولیت نه لري. خو په کابل ښار کې د لرګیو د خرڅلاو ټولنې مشر امیر محمد کابلی ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه څو ځله د طالبانو د حکومت له اړوند ادارو سره ستونزه شریکه کړي خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. خغلی کابلی د لرګیو د بیو د لوړوالي په اړه وایي دا چې د لغمان، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار لارې د طالبانو د حکومت له لوري د لرګیو د انتقال پر مخ تړل شوی نو ځکه کابل ښار ته د لرګیو په لیږد کې کموالی راغلی او بیې لوړې شوې دي.
پارسال درمی شبانه رود چوب بود از 8000.
تیر کال په همدیش پو اورزو کې د یو خروار لرګیو بیا لا اته تر 9000 افغانۍ پورې و، خو سخت کال د دیار له سوتخه تر 14000 افغانۍ پورې لوړ شوی ده. څو ځله مو په دې اړه د سوداګرۍ او کرنې وزارت ته وړاندیزونه وکړل چې باید په دې برخه کې له خلکو سره مرستې وشي، خو تر اوسه یې زموږ د وړاندیزونو ځواب نه دی راکړی.
د کابل ښار اوسیدونکو په داسې حال کې د سون لرګیو د بیو لوړوالی شکایت کوي چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته بیوزلی او بیکاری زیاته شوې او خلک نشي کولای چې لازم خوراکي توکي او د ژمي لپاره لرګي واخلي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې یو شمېر کروندګرو د اوبو د کمښت له کبله د قطرې یا د اوبو د څاڅکو سیستم ته مخه کړې چې په دې ورستوي کې د وچکالۍ او اوبو د صحت ټیټېدو له کبله یو اړین بدیل ګڼل کیږي. دا سیستم کروندګرو ته دا وړتیا ورکوي چې د نباتاتو د امراضو د مخنیوي ترڅنګ په لږو اوبو او ټیټ لګښت ډېرې مځکې خړوبې کړي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دغه غږ د اوبو څاڅکي سیستم دی چې د انرژي یا اوبو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره یو مرجنه چاره بلل کیږي. لدې به د سګا څخه سل جری بزمکه په شپږ انچ اوبو د څاڅکو لاري وبکیږي، خو په دودیزو میتودونو کې د دغه کچې زمکي د اوبو کولو لپاره څو برابر زیات اوبو ته اړتیا وي. ولی جان حکیمی د کندهار د دامان ولسوالی یو له هغو کروندګرو څخه دی چې په خپل ځمکو کې قطرایي سیستم نصب کړی دی. دی وایي د دې سیستم یو لوی ګټه ده چې په لږو اوبو ډیر حاصل ترلاسه کوي.
دا سیستم چې مثال ډیر وسایل لري نسبت وو د پخوانی سیستم ته، اوس د مزکه چې اړول کیږي، یعنی دغه وسایل لري خالي موږ د پایپونو راکښو د تخمونه یشتو ورته نور داسې دغه نه غواړي، خالي هغه کوډ دغه تلغه د سیستم د لاري مجور کو. سیستم اوس داس پر مختللی سیستم دی چې موږ د کوډ راچو دغه وبو مشت تصفیه کوي، دغه په خپل ټاکلې مقدار په خپل ټاکلې اندازه باندې د کوډ هر بوټي هر نهال ته جلا جلا رسیږي. اوس هغه تیر سیستم چې وو مثال ډیر کار یې درلود، استړیا زحمت مثال یا ولیدې د امزکه جوی ورته جوړېدلې، یعنی کاریګر او مصرف ته چې بجې حساب کوي د ډیر وساده مزکه اړول کیږي خالي په پراکشه.
اسمت الله چې په کندهار او نور ولایتونو کې باغونه او ځمکې په قطري سیستم اړولې وای، د قطري سیستم یو لوی ګټه ده چې لېونه بعد څخه بل ته ناروغي نه انتقالېږي، او د دې سیستم لامل او به یوازې د نباتاتو او ریښو ته رسیږي چې لېوی برخې څخه بل ته د ناروغي د خپرېدو چانس لمنځځي. اسمت الله زیاتوي چې د قطري سیستم لاري کیمیاوي سره او دواوي په اسانۍ او په یو ځل ځمکې ته ورکول کیږي چې دا کار نه یوازې وخت سپموي بلکې لګښتونه هم راکموي.
دا ټانکۍ لري جلا چې هغه ټانکۍ ته انبار کوټ دوا دا هر شی سیده کې ګډیږي جلا ټانکۍ لري چې والد فر اخلاص کې د سرګټ کې بیا دغه ورسته والد اخلاص کې خودی عمومی ماده ټول چې څلور جریب مزکه د موږ غواړو چې هغه څلور جریب تیواری انبار علاقو هغه والد اخلاص کې دلته دی انبار یا کوټ دوا تاري سرګه د کنور چې د علاقې د بوټي بیخته انبار زی نه انبار ځای کیږي نه کوټ ځای کیږي نه وب ځای کیږي دغه وب ټانګ او کوټ دواړه زی هغه مزکه کیسی کم بوټي ده دغه بوټي بیخته دغه وب ورزی.
په افغانستان کې د وچکالۍ لامل د اوبو سطح په ډیره چټکۍ سره ټیټیږي، او دا ستونزه په خاصه توګه د کندهار په څیر په وچو سیمو کې خورا جدي سوې ده. د کرنې په برخه کې ماهرین وایي د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره باید په پراخه کچه د قطري سیستم په څیر عصري ټکنالوژي وکارول سي ترڅو نه یوازې اوبه سپما سي بلکې کروندګر وکولای سي خپل کورنیزو چارو ته په اسانۍ دوام ورکړي. په کندهار کې دا مهال یو خصوصي شرکت د قطري سیستم د تطبیق په برخه کې فعال دی. تر دې دمه دغه شرکت په زرګونه جریبه ځمکه د دې سیستم تر پوشش لاندې راوستي ده. د دې شرکت مسؤل محب الله تکوي په کندهار کې د اوبو د کمښت لامل د دې سیستم اړتیا زیاته سوې ده.
د ډریپ سیستم یا دغه قطري سیستم چې ورته ویل کیږي دا د بزګر د پاره هم ګټور دی ځکه حاصلات ورته زیاتوي، حاصلات یې د مرزونو څخه ساتي، او بل خاصه ګټه د اوبو د سپما ده. یعنی دی کولای سي په یو دوه انچ اوبو باندې چې هغه کډریپ سیستم ونه لري یو جریب ځکه اوبه کې کچیر دی د ډریپ سیستم یا د کتری سیستم ورته برابر کی دی د دې سیستم په توسط کولای سي دوه جریب نور اضافه ځکه وکړي.
په افغانستان کې د وچکالی او د اوبو د ټیټې سطحې له امله د اوبو سپما یو جدي اړتیا ګڼل کیږي. کرنیز ماهرین باور لري چې د اوبو د قطرهي سیستم په څیر نوې ټکنالوژي کولای سي د اوبو د ستونزې په حل کې ډیره اغیزناک ثابت سي، او په دې سره به کروندګرو ته د خپل ځمکې د خړوبولو په برخه کې لوی مرسته ورسوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
پورزګن کې د چرګانو فارمونو وعده کړې ده. پورزګن ولایت کې د چرګانو فارم لرونکو او د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د پوخا پرتله د چرګانو فارمونو وده کړي او د پاکستانی چرګانو د غوښې راوړلو ته اړتیا نسته.
د ترینکوټ ښار اړوند د بيداک په سیمه کې د نعمت الله حکیار د چرګانو فارم دی چې د نموړي په شمول څلور نور کسان هم پکې په کار بوخت دي. حکیار چې دوه نور فارمونه هم لري او په ترینکوټ ښار کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیه مسول هم دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه ولایت کې په دی روسي کې ګڼو کسانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې. دی وایي اورزګان اوس مهال د چرګانو د غوښو لاړخه پر ځان بسیا دی، او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت څو نور ولایتونو ته هم غوښې ولېږدول سي.
داسې وخت به راځي چې نور ولایتونه به زموږ د اورزګان په چرګانو باندې چلي. یعنی اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو. موږ د دې وس خپل تولید کولای شو د لې خپل اورزګان.
دا بیا د محمد دی چې اوس مهال د خپل فارم په پالنه بوخت دی. نموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ورسته لاغه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي او د کوکنارو کښت یې منع کړی د چرګانو فارم ته مخه کړې. دی وایي تیر فاصله د خپل فارم څخه څلور لکه پاکستانی کالداري ګټلې.
په دې فارم کې خو د هغه د چرګانو کاروبار دی چې دا کوو. دوه میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس دا سیم راغلی چې په دوه میاشتو کې تقریبا څلور لکه دا تیر فصل ما خپل په دوه کې وګټم. هغه خدا سي دي چې په خوا په ګرد تیری کې دوه فارمانول لازمور د شرکت. اوس په دې تیری کې درې شرکت دي، یو زموږ دی دوه نور دي. نو دا هغه بعد وروره یو بل سره راولاس و چې هغه مثال ما ته ته وویل چې زر روپو فارم به چې جوړ کړی و د چرګانو، اوس هغه د درو یا شپږ زر د جوړ کړی دي. بس په دې خاطر باندې هم جوړوم بل هم جوړی، بس ګټه کوي تاوان یې نه دی کړی.
په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګانو یو من غوښي چې څلور نیم کیلو کېږي په څه باندې و سو افغانۍ دي. یو شمیر هغه ځوانان چې مخکې بیکاره و او اوس ورته په فارمونو کې د کار زمینه برابره سوي خوشاله دي، او وایي نه غواړي چې بهرني هیوادونو ته ولاړ سي. دی وایي کچیرې دولت یاد فارمونو ته توجه زیاته کړي نو نورو کسانو ته به هم د کار زمینه برابره سي.
بیا هم نور دولت پاملرنه ورته وکړي، بیا به نور هم څه زیات سي او موږ ته به د کار زمینه برابره سي. او موږ ته لس دوه زره روپۍ موږ ته په دې کې موږ ته معاش د تنخوا راکوي، موږ ته دغه د کار زمینه برابره ده، موږ کې برابرېږي.
دا وي په دانه او په هر څه پوهېږي، په لوی شي پوهېږي، هغه بیا موږ کولای سي په وخت په چېرې دوه سره ځان مشکل استاذ کې نو دوه کسه او یو استاذ د کار سره کولای سي کاغه بل فارنچ بیا غدی هغه کښنه دی ډیر دین هغه یو استاد یو شاګرد غواړي
موږ ډیر خوشاله یو وروره په دې خاطر چې موږ د بلې وادو سره ګرځو مثلا یا د بل چاتی چاج ووزو خوش سبون خلاصو چې د بلې واده سره ځي نو هغه درځي شه چې خپل حلال چرګان مشته وروزو مشته
اوس مهال د معلوماتو پر اساس په یاد ولایت کې 15 پته د غوښو د تولید لپاره د چرګانو فارمونه شتون لري چې له سګونه بیکار ځوانانو ته په کښې کې د کار زمینه هم برابره سوي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي راډیو.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. شپږ نیمې بجې سوې. په څو شېبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سي. خوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حمله د بیری لکبله نړیوالی الوتنې د افغانستان پر فضا زیاتې سیوی. د انډیپندنت ورځپاڼې د پرونی راپورونو له مخې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان له فضا 191 الوتکې تیرې سیوی چې دا د تیرو څه باندې دریو کلونو په لړ کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه چنګه کړې بې ساري الوتنې ګڼل سوي دي. کله چې د یوه هیواد له فضا د یوه هوایي چلند الوتکه تیریږي هغه هیواد ته $100 ورکول کیږي. د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان پر فضا له 900 تر 1300 الوتکې تیریدي. په فاریاب کې په دوو ټرافیکي پیښو کې د دریو کسانو د مړینې او 20 نورو د چپې کېدو خبر ورکول سوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس شمس الدین محمدي پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خانقروغ سیمه کې له سړک څخه د یوه پلان کوچ ډوله موټر د اوښتو له کبله 2 کسان مړه او 40 نور ټپیان سوي دي. په بله پیښه کې د المر ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو پلان کوچ ډوله موټر چپه سوی چې په نتیجه کې یو ماشوم مړ او 9 نور کسان ټپیان سوي دي. د دغو پیښو د علت په باب څه نه دي ویل سوي. په داس حال کې چې نړیوال فکر کوي اسرائیل به پر ایران برید وکړي، د اسرائیل حملې پر لبنان روانې دي. یوه اسرائیلي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کړې فرانس پریس خبري اجنس ته ویلي چې د اسرائیل پوځ د تیارسي په حال کې دی چې د اسرائیل پر خاوره او خلکو د ایران غیر قانوني برید ته ځواب ورکړي. خو دغه پوځي چارواکي په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل چې اسرائیل به کله او څرنګه حمله کوي. د اسرائیل ها آرترس انګلیسي ژبې ورځپاڼې هم د پوځي چارواکو په وینا چې نمونې یې نه دي اخیستل سوي راپور ورکړی چې اسرائیل به ایران ته مناسب ځواب ورکړي. ایران تیره سیشن به په لسګونو توغندي د اسرائیل پر لوري وویشتل چې اکثر یې شنډ سول. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون ویلي چې بله اونۍ به په جرمني کې د اوکراین لپاره د پوځي ملاتړ پر موضوع د بحث لپاره په یوه نړیواله غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې چې فرانکفورت ته نږدې د امریکا په یوه هوایي اډه کې کیږي، د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن په ګډون د اوکراین څه باندې 50 متحدان برخه اخلي. د ژغورنې ډلو په بوزنیا هرزګوینا کې د سیلابونو له کبله د 30 تنو د موندلو لپاره تر پرونه وخته پورې هڅې کولې. په بوزنیا هرزګوینا کې یو شمېر کلیو ته مواصلاتي لارې تړل سوي دي. د بوزنیا صدر اعظم نرمین نیکسیچ پرون خبري غونډې ته ویلي چې د دونجا جابلانیکا سیمه سیلابونو ډیره اغیزمنه کړې ده. د جمعې پر سهار سخت بارونونه پیل سول چې له کبله یې سیلابونه وبهیدل او د بوزنیا هرزګوینا په مرکزي او جنوبي سیمو کې د مځکو د ښویېدو سبب سول. تر اوسه په هرزګوینا کې د 4 تنو او په بوزنیا کې د 3 کسانو د مړینې خبرونه خپاره سوي. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو میدان ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا هم زه بختيار ساحل هرکلی کوم.
په دې خبرونه کې به واوري. افغان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د لوبو نیټه اعلان کړې دي. د افغانستان په فرست کلاس کرکټ کې نوې تاریخ جوړ شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو شلوریز نړیوال جام پیلېږي. هندستان د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې اول مقام ته رسیدلی دی. د فوټسال نړیوال جام د نیمه پیلوبې د پړاو لوبډلې معلومې شوې دي او د سویلي افریقا شلوریز لیګ ته افغان لوبغاړي هم اخیستل شوي دي. د خبرونې په دویم نیمایي کې به یو اربیا له دولت خان احمدزي سره د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوي لوبلړۍ په تړاو لنډه مرکه درته خپره کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلې د افغانستان او بنگلاديش له راتلونکي لوبلړۍ څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د روان 2024 زیږدیز کال د نومبر میاشتې په شپږمه، نهمه او یولسمه نیټه له بنگلاديش سره د نړیوالو ورځنیو سیالیو یوه لوبلړۍ ترسره کوي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبلړۍ به د افغانستان په کوربتوب وي او په عربي متحده اماراتو کې به ترسره شي. یادې درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ به د اماراتو په شارجه لوبغالي کې وي چې د 2025 زیږدیز کال د چمپیون یا اتلانو جام د بشپړ چمتووالي په موخه به د افغان ملي لوبډلې لپاره یو ښه تیاری وي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې پتیل شوی و چې افغان ملي لوبډله د روان 2024 زیږدیز کال په جولای او اگست میاشتو کې د یاد هیواد پر وړاندې درې نړیوالې ورځنۍ، درې نړیوالې شلوریزي او دوه ټیسټ لوبې ترسره کړي، خو د دواړو بورډونو د مسؤلانو په سلا مشوره او د ګرمې هوا له امله پر ټاکلي وخت ترسره نه شوې چې له منځه یې د اوس لپاره درې نړیوالې ورځنۍ لوبې ترسره کیږي. دغه راز د په دې خبر کې ویل شوی دی چې په پام کې ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله د چمپیون ټرافی یا اتلانو جام لپاره د غوره چمتووالي په موخه دغه راز د روان کال پر دسمبر میاشت کې له زیمبابوې سره یوه بشپړه لوبلړۍ ترسره کړي چې ټیسټ، نړیوالې ورځنۍ او شلوریز لوبې پکې شاملې وي. او همدارنګه د 2025 زیږدیز کال په پیل کې هم له ویسټ انډیز سره د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ د ترسراوي په موخه خبرې اترې روانې دي. افغان کرکټ بورډ دا هم لیکلي دي چې دغه لوبې به د افغانستان پر مهال د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د افغانستان د فرست کلاس سیالیو ته ورستنیږو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانه لړۍ کې تازه یو ریکارډ جوړ شوی دی. دغه ریکارډ د ځوان لوبغاړي عثمان نوري په نوم ثبت شوی، چا چې په یوه پاڼۍ کې 309 منډې وکړې. تر نوری وړاندې بهیرشاه محبوب بل افغان لوبغاړی و چې اوه کاله وړاندې په یوه پاڼۍ کې 303 منډې کړې وي او دغه ریکارډ یې په خپل نوم ساتلی و. عثمان نوری د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې دویم افغان لوبغاړی دی چې په فرست کلاس سیالیو کې تر 300 زیاتې منډې جوړوي. د نوموړي په دغه پاړۍ کې 9 څلوریزي 2 شپږیزې شاملې وې. هغه 523 توپونه لوبولي وو او بلاخره په 544 توپ د ظاهر شهزاد لخوا نه لیگ بیفور یا ال بی ډبلیو وسوځېد. عثمان نوري په دغه سیالۍ کې چې د مایپر ستورو پر وړاندې ترسره کړې د خپلې لوبډلې پامیر لیجنډز لپاره د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې ده. تر دې دمه د افغانستان د فرست کلاس په پیل شویو سیالیو کې میون اتلان لوبډله تر ټولو وړاندې ده، چا چې په درې سیالیو کې 3 ګټلې دي او 1 نمرې لري. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا په دویم مقام کې ده چې په دریو کې 1 لوبه ګټلې، 2 بایللې دي او نمرې 28 دي. مای پر ستوري بیا په دریم مقام کې قرار لري چې 3 سیالیو کې 2 بایللې، 1 ګټلې او 4 نمرې لري. همدارنګه د هندوکش سترایکرز لوبډله بیا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې او 2 هم 4 نمرې لري. په دغه لوبو کې تر دې دمه د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې هم عثمان نوري قرار لري، چا چې په 500 پاړیو کې 444 منډې کړې دي او 88 اوسط لري. بهیرشاه محبوب ورپسې ځای لري. بهیرشاه بیا په شپږو پاړیو کې 244 منډې کړې دي او 1 اوسط لري. ناصر جمال دریم لوبغاړی دی چې په 500 لوبو کې 215 منډې کړې دي او 55 اوسط یې دی. د توپاچونکو په قطار کې بیا یمین احمد زید تر ټولو مخکې دی چې په شپږو پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولې دي. زیاور رحمان شریفي بیا په 15 پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولې دي او بشیر احمد هم په 15 پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولې دي. راځي چې د خبرونې په دې برخه کې د عثمان نوري د غراز د اسمت علم او ورسره د بیرشاه محبوب څرګندونه درته خبرې کړو.
د کوچ از پلینو کریم صادقی صاحب و نور کوچ سینئر پلیئر رحمت شاہ صاحب شبیر نوری داسې نور سینئر پلیئر سکم دی دا غوی په ډاډ سره دا غوی په مشورو سره بس د الله فضل رحم دم دم رضی تر ورسېدو. او واقعا هم لکه څنګه چې سور بال سخت کرکټ دی پریکټیس غواړي پریکټیس هم کړی ان شاء الله دا بس پریکټیس سره سره موږ وکولی شو چې ان شاء الله ښه پرفارم وکړو. واقعا هم د هر پلیئر دا خواهش دا ارمان چې زه په فرسٹ کلاس کې ولوبېږم لسټ کې ولوبېږم فرسٹ کلاس بس الحمدللہ دا زمون ارمان پورا شو ان شاء الله شي واقع نور هم واقع نوم بس الحمدللہ ما دا پلین ځان سره جوړ کړو چې ان شاء الله چې فرسٹ کلاس به زه ټاپ کوم. نو بدی پلین سره سره او د کوچ سینئر پلین چې کوم بس چې کله سنچری وشو لا ماته چې ته به ریلیکس کیږي نه فوکس به نیم سل کې چې نیم سل وشي ان شاء الله 200 ته بزي. نو بس هغه لګ لګ پلین چې کوم لګ لګ ټارګټ وغه سره سره چې کوم ان شاء الله زه پورا فوکس کوم ان شاء الله دې ستر اور رسیدو.
یقینا چې دا ډېر غټه مال لپاره خوشحالي او فخر خبره ده چې افغانستان په ډومېسټک کرکټ کې ما دومره خواري کړې چې خپل ځان ته فرست کلاس کې ځای برابر کړی ده. همدغه سه په دومره غټ ایونت کې ما سلیزه تر سره کړم ډېر ډېر خوشاله.
بالکل اول خو کو ګورم موږ په سر کې دولو به بللې وکنه نو هغه سه کمبینیشن دی موږ ښه جوړ نه وو. نو درېمه لوبه کې عثمان چې کومه کوم لوبه وکړه ډېر زیات اول خور ته مبارکي وایم. یقینا ډېر زیات خوند کوي ما ته چې د سره ولاړم بې مودې د کمبینیشن خپله کې یو بل سره چې موږ کومې ایکسپیرینس شیر کوو نو هماغه وجه وه چې ما هم ښه پرفارمنس وکړو. عثمان داسې وینګز وکړه چې افغانستان په تاریخ کې یو ریکارډ شو. بل ما والد صاحب هلته ناست بالکل کور کې استې ګوله جي ما ترونه دي کریم جي ما سره کوچ دلته دوی ډېر زیات سپورټ له ما ډېرې مشورې راکړې. کریم جي خپل ته ما سره بلته هم ډېرې مشورې راکړې همیشه همدوی سره زه انډر لاندې لوبه کوم.
بالکل ډېر ښه کمبیک شو دی موږ لکه په ان اننګز باندې تقریبا 200 رنز 150 پورې موږ دا بل ټیم نو لوبه وګټله. تیر لوبه کې موږ ښه سایډ برابر وو خو هغه سه کمبینیشن نو برابر موږ سره اوس رحمت شاه جی راغی چې ټیسټ پلیئر د افغانستان دوړو فارمټونو کې لوبه کې فرید ملک شو. نو دوی سره د موږ د ټیم ماحول هم برابر شو ان شاء الله کوشش کو چې درتلونکي درې وړو لوبه په همدغه سه مارجن سره وګټو.
یقینا میچ زموږ ډېر ښه ټیم سره مقابل ټیم بالران هم ډېر ښه بالران او هغه ډېر ښه لوبه په لومړي سر کې ترسره کړ. موږ بعضې وړې وړې غلطیانې زموږ نو شو چې هغه د وجنه زمون برسنل لگزره شو خو هغه کوم څه چې ماته زده د حالات مطابق مې کوشش وکړ چې بیټینګ وکړم. نو چې کله رانه بیټسمن نه اوټ شو نو بیا مې کوشش وکړ چې زمون د ټیم سکور کړم. بیا مې کوشش وکړ چې د ټیم لګ یو ځای ته سره پوره سوم. نو هغه چې الله دې خو ورځ علامه راو سړي خشاتونه مې ملګېدل. نو په اخري وکړ باندې ما غوښتل خپل رنځم وکړ او ټیم سکور مې یو ځای ته ورسو. ستاسو خبره په لومړي سر کې ما کوشش کوم چې زه صرف لکټایم واخلم په وکټ باندې ځکه د غازی وکټي او زمونږ د نجیب تر کې ګراوند وکټي سیم ټو سیم وکټي دي بافاس بالران لکه سپورټ ساتي. او کوم کوشش کوم چې لږ د بالران سره لکټایم تیر کما په وکټ باندې لکټایم تیر کما چې هغه سره زړه لګادت شمه دا غیر وجه نه مالک سلو بیټینګ کوم. بیا چې کله زمونږ وکټ لاړ لال باز ما تر هغه به نور بالران راغله بس ما صرف د پوخانی میچونه ما یو څه زده کړو چې هغه کې ما ویل چې زه به صرف چې هر څومره سره ولاړې پاغې باندې صرف زه باور ساتم. نو هغه چې هغه ته ما کانفیډنس ورکړ هغه ما سره ډېر ښه ولوبې ده او دا هغه نه بعد ما د بس وړو وړو دغې د بالران د غلطیان نه ما ګټه واغسته چې خشاکونه مې پوه لګېده. ستا خبره بالکل صحیح ده. هغه نه بعد ما ته سټرس ډېر کم راغی خو په مقابل ټیم کې تقریبا 15 داسې سینئر پلیرانو چې هغه زما د هر ځای د رنز او د هر ځای د ګیردو او مطلب هغه پلان جوړول کې ما سره زیګ هر ډول معلومات باندې رنزونه بندولی شول خو لال باز چې ډېر ښه لګي او دا هغه سره په سم کانفیډنس کې او هغه ما ته ویل چې زه هر څه کولی شم مانه خاطر جمع اوس نو هغه سره زه لږ کانفیډنس کوم چې دغه بیټسمین راغلل ما مخکې په خپلو خبرو کې یو څه ویل چې ما د مقابل ټیم د بعضې وړو وړو غلطیان نه ګټه راسته یو پکې هغه وه چې د مقابل پویلین طرف د ګراوند غټ مو او دې طرف ته هوا مو. نو ما کوشش کوم چې زه اګینست د هوا شاته نه وهم یعنې د کوم طرف چې هوا یې هماغه وخت هماغه طرف ته لاړ شم خو ما چې کله هوا طرف ته ځان جوړوي نو زه هغه ټیم ته پرې نه واستلم چې زه د هوا طرف ته راشم. نو هغه چې ما کوشش وکړ چې هوا د ځان ساتم خو هغه کې وروستۍ بیټسمنانو ته چې ضیا شریفي او عبدالباقی هغه ته مخ شو ما ته د هوا طرف نه چې دی هغه سټرایک رانغې.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیواله شورا لوري د خزو د شلوریز جام د پیل نیټه رانګ دې شوې ده. دغه نړیوال جام به د اکتوبر په 3 نیټه د بنگلاديش او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ د عربي متحده اماراتو په قربتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي. د خزو شلوریز نړیوال جام د اکتوبر تر 6 نیټه پورې دوام کوي. په دې نړیوال جام کې لس هیوادونه برخه لري. پالف گروپ کی آسٹریلیا، ہندوستان، نیوزیلینڈ، پاکستان، سری لنکا. پ بی گروپ کی بیا ساؤتھ افریقہ، انگلستان، ویسٹ انڈیز، بنگلہ دیش او اسکاٹلینڈ لوبڈلے برخلری. دغا سیالے د عربی متحدہ اماراتو په قربتوب په شارجہ، ابوظبی او دوبئی انٹرنیشنل کرکٹ لوبغالی کی ترسره کیږي. اوس له کرکټ د فوټسال لوبغالو ته ورځو. د فوټسال د پیل شوي نړیوال جام د نیمه پیلوبو څلور لوبډلې معلومې شوې دي. په دغو لوبډلو کې اوکراین او برازیل سره سیالي کوي او ارجنټینا له فرانسې سره لوبه لري. د نیمه پیلوبو پړاو د اکتوبر په 2 نیټه پیلېږي او په 3 نیټه به دویمه سیالي وي. د فوټسال نړیوال جام د پای لوبي لوبه به د اکتوبر په 6 نیټه ترسره کیږي. دغه نړیوال جام چې د ازبکستان هیواد په قربتوب پیل شوی دی، افغانستان هم په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې ګډون درلود چې د 14 غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای هیواد تر ماتې خوړلو وروسته له دې نړیوال جام سره خدای پاماني کړې ده. بیا هم د کرکټ له ډګره، د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په 2 سیالیو کې خپل میلمه بنگلاديش ته ماتې ورکړه او د نمرو په جدول کې اول مقام ته ورسېدل. د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ د 2 ټیسټ لوبه د لوبلړۍ وروستۍ لوبه د سه شنبه په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د 2 وکټو په تفاوت وګټله. که څه هم د یادې لوبې په لومړیو 3 ورځو کې ورختو، خو په وروستیو 2 ورځو کې پایله ورکړه. د یادې ټیسټ لوبې په 2 پړاو کې بنگلاديش 233 او 146 منډې کړې وې او هندوستان بیا په لومړۍ پړاو کې 215 منډې وکړې او په دویمې پړاو کې د بنگلاديش له لوري ورکل شوې 95 منډې هدف د 3 وکټو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه جایسوال وپیژندل شو. خواشوین د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. اوس مهال د ټیسټ اتلولیو یا چمپیونشپ د نمرو په جدول کې هندوستان لومړی، آسترالیا دویم او سریلانکا دریم مقام لري. د سویلي افریقا د شلوري سوداګریز لیگ د دریم پړاو لپاره د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د شپې ناوخته د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول. په دغه لیگ کې چې شپږ لوبډلې برخه لري، د افغانستان یو شمیر لوبغاړي هم ورته اخیستل شوي دي. دربن سوپر جاینټس په لوبډله کې 2 افغان لوبغاړي لوبه کوي. د دې لوبډلې کپتانی چې د کشب مہاراج پر غاړه ده، نوین الحق او نور احمد هغه افغان لوبغاړي دي چې په دې لوبډله کې غوره شوي دي. د دې لوبډلې نور مخکخ لوبغاړي کوینټن ډیکاک، کین ویلیامسن، کریس اوکس، ډوین پیټروس، هنریک کلسن او جونیئر ډالا دي. دغه راز د مای کیپ ټاون په لوبډله کې بیا راشد خان او عظمت الله عمرزی اخیستل شوي دي. راشد خان هغه لوبغاړی و چې په لومړي پړاو کې د مای کیپ ټاون د لوبډلې کپتانی هم کړې ده. په یاد لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي بن سټوکس، کګیسو رباډا، ټرنټ بولټ، ډیوډ پیټریوس او کولینګ ګرام دي. د پارل رایلز په لوبډله کې یو افغان لوبغاړی اخیستل شوی دی. دغه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن دی. په دې لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي ډیوډ میلر، جو روټ، دنش کارتیک او لونګي انګیډی دي. د غراز د پریټوریا کپیټل په لوبډله کې هم یو افغان لوبغاړی دی چې رحمان الله ګربز به په دې لوبډله کې ولوبیږي. د دې لوبډلې کپتان واین پارنل دی او په لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي انریک نارکیا، جیمی نشم، ویل جیک، ویل سمیت او ریلی روسو دی. باید وویل شي چې د سویلي افریقا د دریم پړاو لیگ سیالۍ به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 9 نیټه پیل شي او د فبروري تر 8 نیټې به دوام وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان د سپین بال یا د یورزنۍ او شلوریزو لوبو لوبډل مشر بابر اعظم ل خپل لوبډل مشر استعفا اعلان کړی ده. نوموړي په خپل ټویټر یا ایکس پاڼې لیکلی دي چې هغه نه غواړي نور د پاکستان د کپتان په توګه پاتې شي. نوموړي د خپل استعفا په لامل کې لیکلی دي چې غواړي په خپل توپ وهنې فوکس وکړي او تر دې وروسته یې هوډ نه دی چې د پاکستان د کپتان په توګه دنده ترسره کړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د ملي لوبډلې سفرونه او لوبې په نړیواله کچه له نیوکو سره مخ دي او د کرکټ اکثره مبصرین او مینوال هم لوبډله په بې اتفاقۍ او په ګروپ بندۍ تورنوي. که څه هم پاکستاني لوبډلې دغه تورونه رد کړي دي، خو رپورټونه وایي چې د پاکستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې یو وار بیا د پاکستان لوبډله را متحده کړي او نوی لوبډل مشر ورته وټاکي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې درته د ځانګړي مرکی په لړۍ کې له دولت خان احمدزی سره شوی مرکه خبرو. دغه مرکه د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوی لوبلړۍ په تړاو ده. نور په مرکه کې ووري احمدزی صاحب، خبرونه ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. بالکل، دغه د لوبو د ګټلو لړۍ چې د ورلډ کپ او د ایشیا کپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر اوسه پورې برقرار ده او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل چې موږ هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی شو، دا د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. که څه هم میچونه د منګه په شارجا کې وو او د شارجې کنډیشن د منګه سپیرران سره کومک کاو یا سوټ کاو یا د منګه د بیټینګ برخه په شارجا کې د شارجې غونټې پیچونو باندې یا په هغه رقم کنډیشن کې خزلېږي، هغه یو اړفو. خو میچونه ګټلې سیدا یو داسې اړفو سیدا د افغانستان د کرکټ دپاره داسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډېره په اسانۍ ماتې ورکوي، بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه له افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې، ځانګړی لوبغاړی پکې څوک وو؟
بالکل، ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وځلېدل، خو په ځانګړي ډول باندې موږ د فضلاک فاروقي څومره ستاینه وکړو. کمه ده د بال د سوینګ کولو مهارتونه، د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د اکوروسي او کنسیستنسي، د شارجا غونتې په پیچونو باندې په درېو اړو میچونو کې ساتل واقعا د ستایلو وړ ده چې څومره پرې وغږېږو. کله کمه ده الله محمد غزنفر تر اعظم ډېر زبردست بالینګ وکړه. الله محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد په موږ ټولو لیده، خو څنګه چې دا په یو ګراؤنډ کې د ایگزیکیوټ کوی سي، د عمل جامه راغوستی سي، بالکل هغه اعتماد او اعتبار په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. راځم ګربز ته. ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده، همیشه زبردست تو پوهنه کړی ده، خو د افغانستان په د ساوت افریقا خلاف د سیریز کې واقعي او خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت او مرزي تر اعظم اس یو ګاډ ګفټډ آل راونډر چې خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړی ده، چې په کوم پوزیشن او کوم خپل رول چې دی خپل ټیم کې ادا کوي دی، یو مکمل راونډر په صفت باندې دی. او اسانه نه ده چې ته د بیټینګ برخه کې هم پرزلېږي او د بالینګ برخه کې هم پرزلېږي او د فیلډینګ برخه دې بیا له ټول ټیم نه پیاوړې وي. نو د دې باندې عظمت عمرزي ته موږ باید ډېرې ستاینې وکړو، ډېرې تشویق کړو او که څومره صفت یې وکړو کم ده.
د ابراهیم نشتون هیڅ شو پریاز سن او مالک کی څوک د دې تشه د کول حقدار ده او کبل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي.
بالکل هر یو لوبغاړی چې د ځان ته ځانګړتیا ولري، استعداد لري، په دې کې شک نشته، څوک ستر ملي مراله سیږي خامخا شاته یو لس کلن او مهنت پروت وي. خو دلته یو بل برخه داسې پیغام باندې باید وغږیږو چې هغه اعتماد، هغه باور په ځان باندې لرل چې دی به د غټو ټیمونو خلاف څنګه زړیږي یا هغه مهارتونه دی څنګه اگزیکیوټ کولی شي د یو غټ ټیم خلاف، دا یو بېله برخه ده. چې هغه ځانګړتیاوې اوس ابراهیم ځدران لري، هغه اوس اکسپیرینس لوبغاړی ده، هغه کولی شي چې د هر ټیم خلاف موږ ته منډې جوړې کړي. نوی لوبغاړي ټیم ته راوستل ته به ټایم ورکوو، وخت به ورکوو، دغه ځانګړتیاوې به دوی هم پیدا کړي، خو یو څه میچونه دوی ته ورکول سي، یو څه وخت په ټیم کې تیر کړي. نو خامخا تشه احساسېده ډېر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو. د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي او ریاض حسن واقعي سي ډېر با استعداد لوبغاړی ده، مالک سده د ډېرې حوصلې خاوند ده. نو دواړه مختلف استعدادونه لري، دواړه سي ډېر زبردست لوبغاړي دي او د افغانستان لپاره په راتلونکي کې ښه ثابتېدلی سي.
کله چې ګوربس کیپر نوی ښه پرفارم کوي دا مثبت ټکی دی کنه؟ د هدف په پوره کولو کې بیا د ګوربس پرفارم هومره نه دی، دا ستونزه څنګه حلېدای شي؟
بالکل، د یو لوبغاړي د پاره مهارتونه، ذهني مهارتونه، تکتیکی مهارتونه، تخنیکی مهارتونه او فزیکی مهارتونه، دا ټول هغه مهارتونه دي چې یو لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډېر زیات کار وکړي. په ذهني مهارتونو کې که موږ وګورو، د موږ فوکس او کانسنټریشن تر څومره وخته پورې موږ تمرکز کولی شو، دا په خپله باندې یو ډیر لوی مهارت ته او دا خپله یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري. بالکل، دغه یو شی چې په ګوربس کې تر ډیرو وخته پورې لیدل کیږي چې دی کله کیپینګ کوي، بیا بیټنګ په برخه کې ډیر ښه نه ځلیږي، دغه ځای کې به دی ځان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډیر کار کوي، ځکه کیپینګ کې ډیرې چیغې وهل او ډیر زیات فوکس کول او ډیر زیات نور خلک تشویقول د دې باعث ګرځي چې تا بیټنګ کې ذهني ستړی کې بیټنګ ته. کله چې ته خپله د ذهن انرژي ډیره زیات لاست کې، بیا چې ده په بیټنګ کې ډیر زیات تمرکز نه کیږي، نو په دغه برخو باندې به دوته کار کول پکاري کولی شي. خو دا یو هغه ځای ده چې دا مطلق د موږ په ذهن پورې تعلق لري، چې موږ د بیټنګ لپاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولی شو چې بیټنګ پېښ وکړو. دغه ځای کې په کار ده چې په دغه شیانو باندې دا شیان چې دي باید ګوربز خپله د دې شیانو ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنټ وکړي.
د مجیب پر ځای علامه محمد غزنفر راغلی، دا لوبلړۍ څنګه وه؟ د نوموړي په روزنه کې ستاسې هم مهم رول خلک یادوي، د کرکټ د پیل او بیا ځلېدا لنډه کیسه یې که راته وکړي.
بالکل، د علامه محمد ځانګړتیاوې مهارتونه لږ مختلف دي له مجیب نه، خو ډیر اغیزمن دي په نوي بال باندې، لکه څنګه چې مجیب اغیزمن ده همداسې علامه محمد غزنفر هم اغیزمن ثابتېدای شي او ځان یې ثابت کړ. بالکل، د ده په روزنه کې د ما رول دا رسي یو کال تر دو کالو پورې له ده سره د ده په ټولو غبالونو باندې چې هغه مختلف ویریشنز دی کوي، په هغه باندې تقریبا یو دوه کاله کار مونږ کړی، چې ده ته په ناستې نه بالینګ ورزده کولو تر ولاړې پورې بیا په منډې سره ډیر زیات محنت هم کړی، د په فزیکي تمرینات هم ډیر محنت کړی، د په بیټنګ باندې، د په فیلډنګ باندې، د په ذهني آیډیاو باندې، د په هغه مورال او د ته چې څومره قسم دی یو مکمل کرکټر په جوړېدا کې چې څومره کوچنګ کېدی سو هغه موږ نه ده سپمولی، او نن چې دا هغه افغانستان مغه ثمره ینی او د افغانستان لپاره یو داسې سپینر ده او د دنیاوالو لپاره یو داسې خبر ده چې افغانستان ډېر زیات با استعداده کرکټران لري او را روان دي چې لغونه به میچونه ګټل ډېر سخت سي.
هماغه ګربز رحمت شاه وازمت تو په هنه کې خدي دا نور لوبغاړي به څنګه خشي او دغه د میډل اډر ستونزه به بل اخر څنګه حل شي؟
بالکل دلته سیدا دی بیټینګ دی برخه دی هر یو لوبغاړي رول معلومول سیدی دی زیات ضروری دی کچه ته دی هر لوبغاړي پر رول معلوم سو ارزمواریان معلوم سولې او پاغزه کې دی زیات تمرینات وکول او ماغه خپل رول سیدا دی زیات تمرین ک نو کینستا سیدی منګه دی بیټینګ برخه کې دا نور څومره لوبغاړي سیدی دی د د خزلې دا امکان هم شته چې پاینده کې وزلې.
د لوبو له میدانه او نيزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ازمګ د دې ونې خبرونه هم دلته پای تر رسیدي تربیه مو په لاس فارم
ورسش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبغالو
لا نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ